دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه ویل کیږي چې د افغانستان د حکومت د اثرات نه د طالبانو د څلور سو قیدیانو د خوشی کولو پروسه لزینو نو خوندونو سره مخامخ شوی تیر هفته د حکومت لخوا را بدل شوی مشورتي جرګې جمهور رئیس اشرف غنی ته د خوشی کولو سپارښتنه کړې وه او ښاغلی اشرف غنی هم په دې ارتباط د یو اجرایه فرمان د لاسلیک کولو اعلان کړو ویل کیږي چې د فرانسې حکومت له افغانستان نه غوښتي دي هغه کسان دې نه خوشي کوي چې د فرانسوي چارواکو په وینا ټررستان دي او د فرانسوي اتباو او عسکرو په وژلو کې لاس لري د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه په سمدستي توګه خپل عکس العمل نه دی ښودلی ښاغلي غني له کابل نه په یو ویډیوي کانفرنس کې چې د واشنگتن د سولې موسسې ترتیب کړی و ژورنالیستانو ته ویلي وو چې د طالبانو څلور سوه قیدیان د نړۍ امنیت د خطر سره مخامخ کوي طالبانو د هغه دغه څرګندونو په مقابل کې سخت عکس العمل وښوده په عینې وخت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو واري بیا د افغانستان په شخړه کې ښکېلو خواو ته خواست کړی چې د سولې پروسه چټکه کړي او هر څومره زر چې ممکن وي د بین الافغاني تفاهم مذاکرات دې پیل کړي خلیلزاد نن د یک شنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي زه پر ټولو هغو خواو چې سوله غواړي غږ کوم چې د سولې پروسه چټکه کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي ښاغلی خلیلزاد دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د طالبانو او د اشرف غني د حکومت مامورانو د قیدیانو په خوشی کولو کې د ځنډ د رامنځته کېدو پړه یو د بل په غاړه چولې خلیلزاد د پارلمان په پخوانی غړی او د سولې په فعالې فوزیه کوفي باندې کابل چاریکارو په لویه لاره باندې د وړمې ورځې ناکامې مرګانې حملې غندنه هم وکړه په عین وخت کې په کابل کې د فرانسې سفارت هم منلې ده چې د فرانسې حکومت د نهو هغو طالب قیدیانو د نه خوشي کولو غوښتنه کړې ده چې د فرانسوي عسکرو او د خیریه موسسو د کارکوونکو په وژلو کې لاس لري د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي وین صدیق صدیقی ویلی دی چې په دوحه کې د طالبانو او حکومت د اساس ترمنځ د سولې د مذاکراتو نیټه مشخصه نه ده په کابل کې زموږ خبريال وای څارونکي فکر کوي شاید چې بین الافغاني مذاکراتو په پیل کېدو کې نور ځنډونه هم واقع شي د افغانستان د چارو دیو کارپو خلیل صافی په باور د طالبانو د څلور سو قیدیانو په خوشی کولو کې ځنډ د حکومتي ځواکونو د 250 کمانډوګانو د آزادولو او د فرانسې او استرالیا لخوا د نهو طالب قیدیانو د نه خوشی کولو وختونه به د دې باعث شي چې مذاکرات وځنډول شي د یو بل کارپوه نجیب آزاد په باور امریکا طالبان او د اشرف غنی حکومت درې واړه د سولې مذاکراتو ته د یوې پروژې په سترګه ګوري نوموړي په کابل کې د امریکا خبريال ته وویل د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو لپاره د امریکا ډیپلوماټیکی حالي ضرورت ضرورت لیدل کیږي د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د دفاع وزارت چې پرون د شنبه په ورځ د ډیورند کرښې په غاړه د ننګرهار او پکتیا په ولایتونو کې پوځي تمرینات پیل کړي وو نن د یک شنبه په ورځ د سپین بولدک پولیسوالۍ کې هم د ډیورند کرښې سره څیرمه نظامی تمرینات اجرا کړل د پاکستان د پوځ لخوا په یو طرفه ډول د ډیورند کرښې په غاړه د خاردار یا اغزن مزي د لګولو په تعقیب دا لومړی ځل چې د افغانستان د ملي پوځ وسلوال ځواکونه د دغه اوږدې کرښې په غاړه نظامي تمرینات اجرا کوي د ملي امنیت د شورا وین جاوید فیصل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د سپین بولدک نظامي تمرینات د هغو افغان پوځیانو په نوم مسما شوي دي چې د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو سره د چمن او سپین بولدک په سیمه کې د نښتو په وخت وژل شوي وو جاوید فیصل ویل دغه پوځي عسکرو د لوی اختر په ورځ د خپل وطن او خاورې د دفاع په خاطر خپل سرونه قرباني کړل پسیما کې زمون خبريال عزیز الله پوپل چې سپین بول د تتلې وای چې دا تمرینات په هماغو سیمو کې اجرا کیږي چیرې چې څوزلې د پاکستاني ځواکونو او د افغانستان د حکومتي قواو ترمن نښتې شوې پاکستاني ځواکونو له درندو وسلو او هوایی قوینه استفاده کړی و. لانګ وار جرنل په نوم یو تحقیقاتي جرنل هغو افغانانو شپږ ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د ایران د سپاهي پاسداران د القدس د قوې د فاطمین په لیوا کې په سوریه کې د نظامي روزنې اعلان دي. د افغانانو دا ډله چې زیاتره هغه کسانو چې په ایران کې اوسېدل لیدل کېږي چې پوځي یونیفورمونه په غاړه دي او د ډول ډول سپکو وسلو د استعمالولو او نښو د ویشتلو تمرینات کوي. په ویډیو کې د یو افغان شیعه وسلوال دا شعر هم اورېدل کېږي چې وایي که د شیعهګانو پوځ راویښ شو نو د داعش د هر غړي سر به په دار باندې زړول شوی. د فاطمین لیوا په مستقیمه توګه د سپاهي پاسداران د القدس د قوې د څارنې لاندې وظیفه اجرا کوي. خو د دغه ویډیوګانو د اخیستلو نیټه او په سوریه کې دقیق ځای نه دی څرګند شوی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. امریکایي ساینس پوهانو ویلي دي چې د کورونا د کوړنونس اوبای ویروس زراعت د یو ناروغ له خولې نه د ټوخي په وخت د 4.8 مترو په مسافه حمله سفر کولی شي. د امریکا د ایل د پوهنتون د ساینس پوهانو د تازه څېړنې له مخې دا حقیقت د کورونا د کوړنونس اوبای ناروغانو د خولې د لاړې د زراعت له معاینات وروسته او څرګند شوی دی. واشنگټن کې د امریکا خبريال سټیو هارس رپورت ورکړي چې د هیل د پوهنتون ساينس پوهانو د کورونا د کوننس ویروس په زراعت باندې د معاینات د فلوریډا د پوهنتون په روغتون کې سرته رسولې. تر اوسه پورې ساينس پوهان په دې باور وو چې د کورونا د ناروغ له خولې نه چې کوم میکروبي زراعت خارجي کې صرف 2 متره سفر کولی شي او خلک باید له ناروغانو نه کم تر کمه 2 متره فاصله ونیسي. خو د دې څېړنې له مخې داسې څرګندېږي چې د ساینسپوهانو دغه مشوره غلطه وه. د ویروس نه د سالمو کسانو د خوندي کېدو سبب کېدای نه شي. نورو طبي ماهرانو لا د دې تازه څېړنې په اړه خپل نظرونه نه دي څرګند کړي. په عین وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلې دي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا د کوړنونس اوبای ویروس 840 نوي پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه ارزیابۍ له مخې په نړیواله کچه په دې موزي او وژونکي ناروغۍ باندې تر دې دمه د افغانستان په شمول د نړۍ په 138 هیوادونو او خودمختارو علاقو کې 111,112 ناروغان مړه شوي دي او د ناروغانو مجموعي شمېر 1,463,178 لوړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ارقامو له مخې په روانه میاشت کې لږ تر لږه 3,000 امریکایانو خپل ځانونه د کورونا د کوړنونس اوبای ویروس د مثبتو علامو د معلومولو په خاطر ټیسټ کړي دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې له امریکا نه وروسته تر ټولو زیات ناروغان د کورونا په موزي ویروس باندې په برازیل او هند کې اخته شوي دي. په برازیل کې مجموعي شمېر 3.3 میلیون ته رسیدلی دی. د یکشنبې په ورځ په هند کې په 3 ساعتونو کې کورونا د کوړنونس اوبای ناروغۍ 3,149 تازه پیښې ثبت شوې دي. په هند کې د مړو شمېر تر دې دمه تقریبا 5,000 ته رسیدلی دی او په اسپانیا کې هم د کورونا د کوړنونس اوبای ویروس پیښې زیاتې شوې دي چې زیاتره یې د ټولنې د منځنۍ طبقې خلک نیولي دي. دا واشنگټن دی. د امریکا د اورېګان د ایالت په غټ کار پورتلند کې د پولیسو د تیری او ظلم په خلاف د احتجاجي مظاهرو لړۍ له سره پیل شوې. په زرهاو مظاهره چانو د شنبې په شپه د دغه ښار په مرکزي برخو کې مارش وکړ او د پولیسو د تیری په خلاف اشارونه ورکړل. مظاهره چان د اعتراض په توګه د نیم شپې پورې د ښار په مرکزي ناحیه کې ولاړو. خو د خلاصو سختریزو ډلو کوشنۍ ډلې هم د دغو مظاهره چانو په خلاف مظاهره وکړه او د مرچو سپری پرې وشیندله. صرف 150 کسانو پکې ګډون کړو خو زیاتره په اتوماتیکي وسلو باندې سنبالو. او د هرات په ولایت کې د مغازو او دوکانونو مخې ته په زیات شمېر د مخدره موادو د معتادانو د موجودیت له امله د محلي تاجرانو او دوکاندارانو کاروبار ته نقصان رسېدلی دی. زیاتره مشتریان او دوکانداران د معتادانو له ویرې مغازو او دوکانونو ته نه ورځي. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د افغانستان دفاعي قواوو د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې په قندهار کې نن په دریم ځل د خپل قوت د ښکاره کولو لپاره پوځي تمرینات کړي دي. د افغانستان لوی دریسیز ویلی دی چې د نظامی تطبیقاتو په دې راز د افغانستان خارجي دښمنان ډیر ښه پوهیږي او وایي چې زه پیر تبصره نه کوم. زموږ همکار عزیز الله پوپل د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې د افغانستان د نظامیانو د نننیو تطبیقاتو د کتو د پاره ورغلی او دا راپورټ یې برابر کړی دی.
د 205 ماتل قول اردو منصوبین د نظامی او محربه تکتیکی تطبیقات د پاره چمتو دی.
په کندهار کې د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې د افغان نظامیانو د پوځي قدرت د ننداري بیساری اقدام. د افغانستان لوی درستیز سر جنرال محمد یاسین ضیا وایي چې پسپن ولده کې د افغان وسلوال پوز د نن د نظامی تطبیقات د لوی اختر پښپا د پاکستانی اردو لخوا پر ډیورنډ کرشه د وجلسو ولسی افغانانو په درناوي تر سره کړل. شاغلی ضیا زیاتوي چې د نظامی قدرت د ننداره پاکستان د نظام کورنۍ وسلوالو مخالفینو او افغان ملت ته بیلابیل پیغامونه لري.
بحث دومی بود که چند قبل یک تعداد از هموطنان ما شما در اینجا در اثر انداخته های کورکورانی اردوی پاکستان به شهادت رسیدن، آمدیم و تسلیت گفتیم، همدردی کردیم که تم وطنای خود که ما هستیم، برادرایتان و سربازایتان و در خدمتتان. بحث دیگه ما این است که بر دشمنای افغانستان، دشمنای داخلی که به نمایندگی از بیرونی ها می جنگنی پیام برسانیم که ملت با ماست.
پر ډیورنډ پر ذکر شد چې من او سپین بولداک پر سرحدي بندر د افغان او پاکستانی نظامیانو ترمنځ لسوی جګړې څخه پوره دوی اونۍ وروسته نن د افغان دیپای کوو د پوځي ورتیاو د ښکار کولو د مانور تر سره سو.
د پوځي طاقت د ننداري په دې نظامی تطبیقاتو کې چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د کندهار په سپین بولداک ولسوالۍ کې تر سره سول. د افغانستان د دفاع وزارت، خاصو قطعاتو، هوایي قوتونو، توپچي قوتونو او سرحدي قواوو ګډون کړی وو. د دې څلور ساعته نظامی تطبیقاتو په ترڅ کې د افغانستان د مسلح قواوو لوی درسیز وویل چې تر کونړ او پکتیا وروسته د کندهار سپین بولداک سرحدي ولسوالۍ درېمه نقطه ده چې د افغانستان نظامی قوتونو پکښې نظامی تطبیقات تر سره کړل.
ما از سرزمین دفاع میکنیم، نه د کونړ کې سره موندن ولاستیم و نه د بولداک و نه که در نقاط دیگه. روز گذشته در گوشته بودیم، دیروز در لوی پکتیا بودیم، امروز در لوی قندار هستیم.
په سپین بولداک کې د پوځي تمرینونو نننۍ نندارې ته ځایي قبایلي اوسیدونکي هم وربلل شوي وه. د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې ځایي اوسیدونکي د افغان وسلوال پوځ نننۍ پوځي ننداره پر ځان د ډاډمنتیا لپاره هیله بښونکې ګڼي.
دا د افغانستان زمریان دي، دا سرحدي قوتونه او دا ستر جنرال ابوالجک خان شهید روزلي دي. دا یو دی کله ستر جنرال ابوالجک دا په قدمو به موږ قدم یو.
سرحدي سرتیری وایي چې په کندهار کې نننۍ نظامی مانور د سرحدي قواو پر مورال هم خورا لوی اغیز کړي.
ډیر ښه خوند یې وکړي او ډیر ښه تاثیر لري. دلته ناخبر افغانان ناشتي، دلته ناپوه خلک ناشتي. هغه وایي چې افغانستان شی نه لري. یا شکر دی افغانستان هر څه لري، د دشمن جواب لري او یو جوړښت خالی ضرورت شته.
بلی خواته د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د سولې مذاکرات به سیاسي مشران مختوړي، خو افغان نظامیان به د خپل مزکنی بشپړتیا او امنیت لپاره خپلې هڅې تر پخوا لا زیاتې کړي.
د موږ د بولداک ولسونو، د کندهار ولسونو او د افغانستان ولسونو ته دا پیغام ده چې د افغانستان ملي پاوز د دو په څنګ کې ده، د دو بچیان دي. د سولې خبرې اترې به روانې وي، ولې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې نه په هر حالت کې د ولش ولش نه دفاع کوي.
افغان نظامی مقامات وایي چې په تیرو شلو کالو کې د افغان پوځ له تاسیس څخه بیا تر اوسه پورې دا د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د پوځي مانور د ترسره کېدو لومړنی اقدام دی. د یادونې وړ ده چې له مشرقي څخه بیا تر جنوبي سیمو پورې د ډیورنډ فرضي کرښې په اردو کې د پاکستاني ملیشو له لوري د دروازو پر جوړېدو او د اغزن تار پر غځولو د ولسي افغانانو نیوکې تر بل هر وخت ډېرې سوي او افغان حکومت ته د ملامتۍ ګوتې نیسي. خو د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې په ننګرهار، پکتیا او کندهار کې د نظامی مانور د اصلي راز په اړه د افغانستان د لوی درستیز جنرال ضیا په وینا په پیغام یې د افغانستان بهرني دښمنان ښه پوهیږي او دی په دې باب تبصره نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. فرانسې د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې هغه درې طالب زندانیان دې نه خوشی کوي چې په افغانستان کې فرانسویان په تیره بیا فرانسوي عسکر وژلي دي. یوې حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې نه یوازې فرانسې بلکې څو نور هیوادونو هم همدغه سي غوښتنې کړې دي. خبریال رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي په غړي فوزیه کوفي برید نه یوازې غندلی بلکې په ټولو غاړو یې غږ کړی دی چې د سولې بهیر د چټک کړي او ژر د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. زلمی خلیلزاد په څو ټویټونو کې په فوزیه کوفي برید د سولې د هڅو دوران کارو کار بللی دی. په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیا رام الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په فوزیه کوفي د برید د طالبانو کار دی او دا یې هم ورسره لیکلي چې که د طالبانو وسور سیږي نو د مذاکرې ټول ټیم به همدانن د ځانمر برید د لارې له منځه یوسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 400 پاتې طالب زندانیانو د اتیا خوشي شویو پرته نور طالب زندانیان نه دي خوشي شوي. په همدې حال کې له طالبانو سره د دولت د مذاکراتي پلاوي مخامخ مذاکرات هم تر نامعلومې مودې ځنډیدلې دي.
هیڅ بهانه د بین الافغاني مذاکراتو ځنډیدلو ته نه ده پاتې. تمه مو ده چې طالبان هم په یو تاریخ او نیټه باندې توافق وکړي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا مذاکرات ته چمتو دی او موږ تمه لرو چې طالبان هم چمتو شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
فرانسې بیا د دریو هغو طالب بندیانو له خوشی کولو سره مخالفت کودلی دی چې فرانسې د خپلو سرتیرو او بشري مرستو فرانسوي کارکونکو باندې په حمله متهم او زندانی بولی. سیاسي کارپوه عبد سبحان مزبا وایي چې افغان حکومت باید مخکې له مخکې په سیاسي لحاظ له نړیوالو لکه له فرانسې باید د زندانیانو د خوشی کولو یا نه خوشی کولو تایید یا نظر پوښتلی وایي.
د افغانستان حکومت ته دا لازمه ولا چې مخکې له دې چې د فرانسې هیواد او یا دې ته ورته هیوادونه خپل غږونه اوچت کړي، په دې هکله یې په سیاسي لحاظ باندې دا ستونزې مخکې له مخکې هموارې کړې ولي، ځکه چې دا په خپله د سولې لپاره خنډ ده، خو په دې کې د حکومت ضعف او په څنګ کې د امریکې د متحده ایالاتو ضعیفه اراده د سولې په ارتباط باندې اندېښنې نورې هم زیاتوي.
دا ډول د یونما استازو په دوحه کې د طالبانو له سیاسي کمیسون سره کتلي. یونما ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به دا ونې پیل شي. یونما د فضا د برابرولو لپاره پور کم ټینګار کړی او ویلي چې د سولې په بهیر کې به تخصصي اسانتیاوي برابرې کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس کم شوی دی، خو لا هم د دې بحران نه بیخي نه دی وتلی. بل پلو دغه وزارت چارواکو ویلی دی احتمال لري چې هغه کسان بیا په کورونا اخته شي چې یو ځل دغه مرض تیر کړی وي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور شو کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر مخ په کمیدو دی، خو لا هم دا هیواد د کورونا د بحران څخه نه دی وتلی.
همیشه چې مونږ ګورو، مونږ څوارلس ورځو ته ګورو، ستیرو څوارلس ورځو کې څه حالات دي، بیا قضاوت کوو چې آیا مونږ په کوم حالت کې اوس فعلا د نزول په حالت کې یو، او خوشبختانه په لوی اختر کې د وړوکي اختر تجربه تکرار نشوه، چې دا یو ډیره ښه خبره ده. واقعیت د لوی اختر نه بعد ډیر زیات نشول.
ډاکټر سمسور ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پایلې د 15% په شاوخوا کې دي.
نن 408 شپېته ټیسټونه په ټول دولتي لابراتوارونو کې شوي دي، چې په دې 408 شپېته معایناتو کې 48 مثبتې واقعي مونږ لرو، چې د ټولو مثبت واقعیاتو شمیر 15,999 ته رسیږي. 13 ساعتو کې متاسفانه 15 مړی لرو، 15 کسان د کووید-19 له وجې نه مړه شوي دي، چې د ټولو مړینو شمیر 1,415 ته رسیږي. او خوشبختانه 13 ساعتو کې 50 تنان روغ شوي دي، شفایاب شوي دي، چې د ټولو شفایاب شوو کسانو شمیر 22,230 ته رسیږي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې د کرونا د وایرس د پیښو د کمیدو وروسته په کابل او ولایتونو کې په دولتي روغتونونو کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر هم کم شوی دی. هغه ویل چې د ناروغانو د شمیر د کمیدو وروسته د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې په هرات کې د کرونا د درملنې د درې روغتونونو څخه یو نوی جوړ شوی د غوریانو 320 روغتون وتړي. همداشان ډاکټر سمسور ویل چې په کابل کې د افغان جاپان د کرونا د وایرس د درملنې د روغتون په ګډون د دغې ناروغۍ د درملنې په روغتونونو کې د روغتیايي کارکوونکو شمیر کمی، چې د افغان جاپان د روغتون د سبان د 500 کارکوونکو له ډلې به نیمایي له کاره وباسي. ډاکټر اکمل سمسور ویل چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د تشخیص لپاره 12 دولتي روغتونونه او روغتیايي مرکزونه او 10 خصوصي روغتونونه او روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي. هغه همداشان ویل چې د عامې روغتیا وزارت د افغان جاپان روغتون په ګډون د کرونا د وایرس د درملنې ټول روغتونونه غیر حکومتي موسسو ته سپاري. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستې د تړون له مخې د دغه بانک پیسې د افغان حکومت د بودیجې پر ځای د غیر حکومتي موسسو له لارې د عامې روغتیا وزارت د نږدې سره لاندې په مصرف رسي. اوس مهال په زابل او تخار ولایتونو کې د کرونا د درملنې روغتونونه د غیر حکومتي موسسو لخوا اداره کیږي. دغه موسسو سره د عامې روغتیا وزارت قراردادونه کړي دي. ډاکټر اکمل سمسور ویل چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا د وایرس دوه صفې لپاره یو پلان ترتیب کړی چې له مخې به په نږدې ورځو کې ټولو 30 ولایتونو ته د کرونا د وایرس د درملنې لپاره درمل او طبي وسایل واستول شي. هغه ویل چې تر اوسه 10 ولایتونو ته درمل او طبي وسایل استول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي هغه انګیرنې ناسمې وبللې چې ګوندي که یو چا د کرونا ناروغي تیر کړی وي بیا پرې نشي اخته کېدی.
دویم حالت دا ده چې اول ځل چې مریض شوی وي ویروس د کم اغېستی و، معافیت ډېر قوي جوړ نسو، اوس که دوباره مریضېږي خدای ناخواسته د دې باعث نشي چې د مرګ باعث دي شي. یعنی دام امکان شته. د مونږ یو ډاکټر چې هغه په هرات کې شهید شو، هغه مرض تیر کړی و، ټیسټ یو ځل مثبت و، په کووید-19 شفخانه کې کار کولو متخصص و، دویم ټیسټ منفی شو، بیرته راغی شفخانه کې کار شروع کو، دوباره مصاب شو، او دوباره چې مصاب شو مرض دومره شدید شو چې وینټیلاتور ته لاړ او بیا هغه ژوندی پاتې نه شو. نو احتیاط ډیر پکار ده.
افغانستان کې د کرونا د وایرس د پیښو د کمیدو وروسته ژوند عادي حالت ته ستون شوی. دفترونه او پوهنتونونه پرانیستل شوي او ټاکل شوي چې د بلې اونۍ په سر کې ښوونځي هم بیرته پرانیستل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ویسکانسن د ایالت د ملواکی په خار کې د دیموکراتانو د ملي کنونسیون د لغوه کېدو نه وروسته به سر له سبا د دیموکراتانو د سلور شپو په تلویزیونی ویناوو او غونډو کې د جمهوری ریاست پخوانی ماوین جو بایدن د دې روان کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل کاندیدی په رسمي ډول اعلان کړي. د آشنا تلویزیون همکارې برېښنا عمرخیلی په دې حقله رپورټ برابر کړی دی.
تریسا نیمز د دې پر ځای چې په خپلو بسونو کې میلمنو ته ښه راغلاست ووایي او یا د کنوانسیون استازي رستورانونو ته بوزي، هڅه کوي چې د خپلو ډرایورانو او کاریګرو دندې وساتي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. هغه د ویسکانسن تولیدات بسته‌بندي کوي او خلکو ته رسوي.
زموږ د بسونو کاروبار په ټپه ولاړ دی. نن سبا امریکایان سفر ته زړه نه ښه کوي. د ډېر کم عاید په بدل کې چې خپل کارمندان ورباندې وساتو، اړینو خلکو ته خوراکي بستې جوړو.
میرمن نیمز هیله درلودله چې سکال به لسګونه زره خلک د دیموکراتانو ملي کنوینسیون کې د ګډون لپاره د ښار تراشي او د هغې کاروبار ته به ګټه ورسیږي.
موږ په جنترې کې سمدستي 80-90 بیلابیل عامه سفرونه ترتیب کړل او موږ پوهیدلو چې د نورو شخصي سفرونو لپاره د بسونو د کرایه کېدلو غوښتنې وشي.
خو کله چې په امریکا کې د کووید 19 د قضیو شمیر لوړ شو، تنظیمونکو اول کنوانسیون وزنډاوه، بیا یې وروسته وویل چې په مجازي ډول به ترسره شي، او بالاخره د اګست په پیل کې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د نوماندۍ د منلو لپاره به ملواکي ته ولاړ نه شي.
زه ډیر ناهیله یم چې خپل ښار نورو ته ښودلی نشم. اوس زموږ لومړیتوب د خلکو سره مرسته کول دي چې بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، په دې معنی چې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه وکړو.
د تریسا نیمڅ دپاره د 2000 کال د سترګو په رپ کې د یو عالي کال نه له مصیبتونو ډک کال باندې بدل شو. تریسا یوازې نه ده، هوټلونه، ټکسي شرکتونه او رستورانونه خپل عاید له لاسه ورکړي دي.
په یو داسې مصیبت ځپلې کال کې دا نو ډېر ماتوونکی دی، خو زه فکر کوم هر څوک په دې پوهیږي چې د خلکو د روغتیا او خوندیتوب نه هیڅ شی مهم نه دی.
نیمز وایي چې ټوله پاملرنه یې په دې ده چې د وبا له دغه بد وخت نه تیره شي، او هیله لري چې یوه ورځ به که ملواکي د بل کنوانسیون کوربه توپ ترلاسه کړي، کاروبار به ګټه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
روغتیا د چارو کارکوونکو وایي هغه ماشومان چې سخت تبه کوي او له تبه نه وروسته د پښو او لاسونو حرکات تغیر کوي، باید زر تر زره صحي کلینیکونو ته ورسول شي، ځکه چې ډاکټران وایي چې د ګوزن په لومړۍ مرحله کې د ماشومانو پښې سستی کوي. ګل رحیم نیازمن په دې حق له خندوز نه رپورت را کړی دی.
د خندوز د کتلوي معافیت مسؤل د کاغذونو په ترتیبولو بوخت دی. د دفتر په شاوخوا دیوالونو باندې د ګوزن وهلو ماشومانو تصویرونه لګیدلی. پاسترې په یو بل تصویر کې د ماشوم په خوله کې د پولیو واکسین څاڅکی اچول کیږي. د تصویر په لیدو سړی پوهیږي چې که ماشوم ته د پولیو درې څاڅکي ور نه کړل شي په ګوزن ناروغۍ اخته کیږي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی چې د میز په سر یې ځینې کاغذونه کتل، وی ویل چې که د ماشومانو د لاسونو او پښو حرکت له سختې تبې وروسته فرق کوي، باید ډاکټر ته یوړل شي.
کله چې یو ماشوم خدای نخواسته په دې مرض باندې گرفتاره کیږي، نښې نښانې اول دا دي چې ضعیفي ورته پیدا کیږي په لاس یا په پښه کې. مخکې د دې ناراض ولایم چې ماشوم ته پیدا کیږي هغه تبه ده، ریزش هم ورسره بعضې اوقاتو کې وي، چې یعنی په دې باندې خپله والدین هم نه پوهیږي چې آیا زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی. یعنی کله چې مراجعه کوي دغه والدین چې زما ماشوم لاس یا پښې کار نه کوي، هغه عمده اعراض ولایم د پولیو همدغه ضعیفي د عضویت د بدن ده.
د قندوز د ښار په ځینو دیوالونو باندې د پولیو د مخنیوي لپاره د خلکو د پوهاوي په خاطر لوی لوی لیکل شوي چې خپل ماشومان د دریو څاڅکو په ذریعه له فلج کېدو وژغوري. د عامې روغتیا د ریاست پر دروازه باندې د هغو میندو لپاره تصویرونه زړول شوي چې خپل ماشومان د تداوی په خاطر دغه روغتون ته راوړي. د قندوز د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیم وایي چې درې څاڅکي واکسین د یو ماشوم د دایمي فلج کېدو مخه نیولی شي، خو که کورنۍ له دوی سره د خپلو اولادونو په واکسین کولو کې مرسته وکړي. هغه وایي چې دوی په هر کمپاین کې خپل ټاکل شوي هدف ماشومان واکسین کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د جګړو له امله د دوی د پولیو کمپاینونو ته خنډونه راولاړیږي، خو کورنۍ باید خامخا خپل اولادونه د ګوزن په مقابل کې واکسین کړي.
هغه مشکلات چې د نوعملیو په اثر د کندوز په ولایت کې بعضې ساحې چې هغو ته د سترسي مشکله ده او یا د جنګ په ساحه کې واقع دي، هغه مشکلات شته دي.
ډاکټران وایي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د پولیو وایرس له وجې د ماشومانو د ګوزن کېدو مخه ونیسي، او زیاتوي چې د ګوزن مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې کورنۍ له صحي ډلو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان د ګوزن په مقابل کې واکسین کړي. ډاکټران دا هم وایي چې اوس مهال د ګوزن وایرس یوازې په افغانستان او د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته سیمو کې پاتې دي چې د لمنځه وړلو هڅې روانې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.